په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې ده او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د سکاټ میلر د انتخابېدو هرکلی کوي او همدارنګه به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډېر واټن په منځ کې لري. دوستانو ستړي مشي زه اجملند او زمان نور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره شوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي، او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن د چین له صدراعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه له آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پیری مایدون له آزادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې بهیر په مخه کې تر ټولو لوی ننګونه امنیت دی. د وویل دا بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی روان. هغه کارونه چې باید وسي په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي او دا وضعیت باید ډېر ژر بدل سي. ښاغلی مایدون وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پراخو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځینې نور کارونه هم باید وکړي. د ویل چې د امنیت ترڅنګ نور فکتورونه هم شته چې باید ورته پام وسی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره شوي چې د دې ولسوالۍ په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون ماخستن 12 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي، خو د 209 شاهین قلي اردو مویاند محمد حنیف رضایی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوو پوستو د سقوط خبره ردوي او همداراز یې داسې وویل. دی وایي هلته د ملي اردو دوه پوستې وې خو یوې سقوط کړې دي. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړي دي درواغ ده. دوه ټانکونه و چې له سقوط سوي پوستې څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګل تپې نظامي اډې ته انتقال کړل. د ښاغلي رضای په وینا دغو نښتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 8 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمې ته د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي او په لومړي نمبر ګلزاد پوسته کې جګړه دوام لري. همداراز له غور ولایت څخه په راغلي خبر کې اورو چې د دغه ولایت په منګو او سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان لومړي د مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د غور د امنیه قومندانۍ ویاند اقبال نظامی په وینا په ټپیانو کې د غور، فاریاب، سرپل او بادغیس لپاره د طالبانو د څلورمې جپې قومندان عبدالهادي هم شامل دی. په دغه نشته کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې اورو چې د سرپل ولایت د سوزمه قلعه ولسوالۍ پر چکاب او یختپا امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نشته کې دوه ولسی پاتونوال وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي او درې طالبان وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه تنه ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا د یاد مرکز یو ساتونکی او یوه ښځینه کارکوونکی ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویاند روح الله منصوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د غزنی له لومړۍ امنیتي حوزې سره اړوند په مغلان کلی کې وسوه. د په وینا د مغلان د هغې ښځینه لیسې څنګ ته په یوه کور کې ځای پر ځای سوی ماین چاودلی چې پکښې د نوملیکنې مرکز و.
غزنی ښار د اول امنیتي حوزې په ساحه کې د مغلانو په نوم یو د نجونو لیسه هم دلته شتون لري. همدې لیسې ته څیرمه په یو کور کې مقناطیسي کنټرولي مین جای شوی و.
ښاغلی منصوري وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه مین چا پر ځای کړی و. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو نتیجه شي هغه بک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا الوتکه ویشتلې وه د روسیې د 350 الوتکو ضد توغندي له غونډ څخه وه. ګډ پلټونکی ټیم یا ټی آی جی د استرالیا، بلجیم، مالیزیا، هالند او اوکراین له چارواکو جوړ دی. دوی دا اعلان نن په هالند کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړ. ایم ایچ اولس د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې وشتل سوه چې پکښې ټول سپاره 298 کسان وژل سول. روسیا د ایم ایچ اولس د ویشتلو تورونه ردوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. مرکل په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې د ایران د موافقې په اړه داسې وویل. دا وایي که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي، ځینې اروپایي شرکتونه به له ایران وتلو ته اړ سي. په دې سره به په سیمه کې د چیني شرکتونو په ګډون نورو ته ځای تش سي. زه پوهیږم دا د چین د ګټو خبره ده او زه د دوی پر ځای خبرې نه کوم، خو زموږ ګډې ګټې دا دي چې له ایران سره اټومي موافقه جاري وساتو. مرکل له بشري حقونو نیولې تر ساینس او ټیکنالوژي پورې پر دوامداره سلام مشورو ټینګار وکړ. ټاکل سوی د مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ، دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې د امریکا او روسیې ته هم تللی وه. او د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو ډومین یا ساحه نیولې دی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلې. د هیکرانو یوې ډلې یې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي. د دغه وزارت په وینا ډېر احتمال شته چې دا انټرنیټي حمله په اوکراین کې سوې وای. د عدلیه وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دغه اقدام هدف دا و چې د یوې داسې خطرناکې حملې مخه ونیسي چې شاید د 500,000 اغېزمنو سویو کمپیوټرونو له طریقه هیکرانو لویې انټرنیټي حملې کړې وای او مهم معلومات یې غلا کړي وای. د اوکراین امنیتي ادارې پرون سهار خبرداری ورکړی و چې د لوړې کچې انټرنیټي حملې احتمال شته. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ویلي چې د دا ډول حملو د اغېز راکمولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو د رپورټونو هرکلی کړی دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اتومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډېر واټن لري. همدارنګه به د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه ولرو او که وخت وو د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام به هم خپور کړو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایدون د پنجشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې به امنیت یوه ستونزه وي، خو ډېر نور داسې کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو روانه پروسه نامنیو تر ډیره پڅه کړې، خو په دې پروسې کې د خلکو ګډون په ډیرېدو دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوری ظرفیت، په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه، د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یوه ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وای بد امنیتی وضعیت هم دغه پروسې پر وړاندې اندیښنې راپورت کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسؤلیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپای ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندیښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې 28مه نېټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې راهیسې ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس په راکمېدو دي. درای ورکون کو د نوملیکنې بهیر ورځ تر بلې ډیریږي. په لومړي دویم او بیا دریم پړاو کې چې مونږ به 1300 څخه ډیر مرکزونه ولرو، د دې ډلې باز مونږ د امنیتي بنسټونو د راپورونو له مخې 940 مرکزونه تړلي وي، ځکه چې هلته ناامني ده.
د
افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم د اروپایي ټولنې اندېښنې تاییدوي. وایي په دې وروستیو کې د دغه پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندری هم اضافه شوي دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفاف انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړي ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي.
دوستانو و موریدل چې د اروپای ټولنې سفیر په افغانستان کې د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې ده. ویل هم ډېرې هڅې باید وشي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې روانه پروسه نامنیو ډېره پڅه کړې، خو په دې پروسه کې د خلکو ګډون په ډېرېدو دی. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په ځانګړې توګه د ثبتنام یا د خلکو د نوملیکنې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی را سره په تماس کې دی. احمدزی صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دغه اندېښنه چې د خلکو د نوملیکنې پروسه ورو ده او همدارنګه د شنبې په ورځ ټاکل شوي د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه هم پیل شي، د دې دواړو پروسو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا واقع ستونزې پکې شته دی او تر دې بهتره کېدای شي؟
سلامت اوسې وروره چې موږ تم بلنه راکړله. زه غواړم چې اول تفصیلا بحث د سفتنام د پروسې په اړه باندې وکړم. هغه په داسې چې د داسې یو لویې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید یو څو عمده کارونه د کمیسیون لخوا نه سوي وایي چې متاسفانه نه دي سوي. چې تاسو وګورئ، د آګاهیامه پروګرام نشتون، د ډیټا سنټر نه فعالېدل تر اوسه پورې، او همداسې د کال سنټر نه فعالېدل. دغه هغه عمده او د دې نه علاوه نور باید دغه چې تخنیکي مواردو ته توجه سوي وایي چې متاسفانه د کمیسیون لخوا نه وسوي. هدف د خلکو نه ګډون په ثبتنام په پروسه کې چې ډېر کم حساب سوی ده. تر اوسه تاسو وګورئ څه کم څلوېښت ورځې وخت تېر شوی ده، او تر اوسه پورې 2,015,000 یا 26,000 ثبتنام سوی ده، چې دا هغه ثبتنام ده چې تر اوسه پورې تثبیت سوی نه ده. یعنی خام ارقام دي، او کله چې ډیټا سنټر تر اوسه پورې فعال نه وي، دا هغه وخت کې مونږ ته دقیق ارقام ویلی شو چې کله دغه ثبتنام چې تر اوسه پورې سوی وي سوی ده، او دغه باید په ډیټا انسی کې په ډیټا سنټر کې ډیټا انسی کې درج شي. هغې نه وروسته مونږ هغه ته دقیق ارقام ویلی شو. په دې کې امکان لري چې 15% تر 15% تر 40% پورې تفاوت راځي. یعنی دغه ارقام چې کمیسیون لخوا اعلان شوي دي، دغه امکان لري چې کم.
احمد زی صاحب، د تاسو فکر باندې ستونزه په څه کې وه چې خلکو په ثبتنام کې هغه څه چې په کار و برخه نه ده اخیستي؟
اولین کله چې دغه برنامه پلانینګ په صحیح توګه سره نه سوی، یعنی تخنیکي اړخونه ته باید کمیسیون فکر کړی وای په هغه کې اولین تاسو وګورئ چې دغه یو نوې پروسه په افغانستان کې شروع کیږي د واجب شرایط لیست جوړول د قانون مطابق د دې نه مخکې باید درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې باید آگاهیامه پروګرام په ټول افغانستان کې پلی شوی وای. یو دویمه ستونزه دا ده چې د تذکرو ریاست باید په ټول افغانستان کې د دې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید پنځه شپږ میاشتې په ټول افغانستان کې کاغذي تذکرې توزیع کړی وای چې بدبختانه دا کار ولې نه ده سوی. تاسو وګورئ چې ستونزې امنیتي ستونزې هم په موږ باید په دې سترګې پټې نه کړو ځکه امنیتي ستونزې هم شته. دویم تاسو وګورئ چې دغه ارکام تر اوسه پورې تاسو پوهیږئ چې دیرش پنځه دیرش ولسوالیو ته تر اوسه پورې چې په ولسوالیو کې سبتینام پروسه شروع شوې ده تر اوسه پورې د سبتینام مواد نه دي انتقال شوي.
احمد صاحب دمنګ وخت په کمیدو دی، دا راته وایي چې دا د اروپایي ټولنې سفیر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. څه په کار دي په مجموعي توګه په بیلابیلو برخو کې تاسو هلته کار کړی چې بالاخره د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي؟ تاسو څه فکر کوئ، څه وړاندیز لرئ، څه کیدلی شي؟
تاسو وګورئ د سفتینام د کاندیدانو د سفتینام د پروسې نه مخکې باید درې کارونه وشي. اولین دا ټول هغه ارکام چې واجد شرایط خلک رجستر شوي دي د کمیسیون لخوا نه، هغه باید په ډیټا سنټر کې ډیټا انټری شي، او د هغې نه وروسته باید واجد شرایط لیست جوړ شي یا ووټر لیست، د هغې نه وروسته باید نوملیکنه شروع شي. د هغې مثلا د ډیټا سنټر کې تر اوسه پورې د کمیسیون ډیټا سنټر فعال کړی نه ده، غیر فعال ده، او کله چې هغه یو کاندید چې زر کسانو نوملاري یا حمایوي لیست د ځان سره کمیسیون ته وړي، نو کمیسیون سره هغه ډیټا نشته چې هغه شناسایی یا ویریفیکیشن د هغو زرو کسانو اشخاصو د ملاتړي هغه وکړي، دا ویریفیکیشن وکړي یا تفتیش وکړي. نو د دې په اساس باندې ښه به دا وه چې اول ټول ارکام ځای په ځای په ډیټا سنټر کې انټری شوي وای، د هغې نه وروسته واجد شرایط لیست جوړ شوی وای، د هغې نه وروسته باید نوملیکنه شوې وای، ځکه چې نوملیکنه خورا دغه د کاندیدانو دغه زر کسه حمایوي لیست تر څو چې په کمیسیون کې ډیټا موجوده نه وي څنګه کمیسیون کولی شي چې هغه شناسایی وکړي؟ دا یو چالش ده او د افغانستان خلکو
ډیره زیاته مننه. کورم ودان احمد زیسب، دوستانو، نجیب الله احمد زی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پوخانه رئیس و چې د نوملیکنې په پروسه خپل نظر څرګندوه، او همدارنګه په دې برخه کې پر شتو ستونزو غږېده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د پاکستان قومي اسمبلی نن د قبایلي سیمو په اړه په یوه پریکړه کې دا سیمې د خیبر پختونخوا د یوې برخې په توګه د ګرځېدو قانوني مساوبه تصویب کړه. زما همکار احمد شاه اعظمي چې د مشال راډیو نه راغلی، هغه دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د وسره سره په سټډیو کې دی. احمد شاه ستړی مشي خبرونې ته، دا راته ووایه چې دغه مصوبه چې نن تصویب شوې ده د پاکستان په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې، د دې په قانوني اړخ باندې که راته ووایه چې څومره ده، د قانون له مخې د عملي کېدو وړ ده، او څه جزئیات یې که راته ووایه.
او ډېر مننه ان صاحب. د پاکستان قومي اسمبلی یا د افغانستان کې که عام اصطلاح ورته ولسي جرګې، دا قانوني مسوده نن وړاندې کړله، ولسي جرګې ته وړاندې سوه، حکومت وړاندې کړله، او په دې کې دا و چې فاټا یا قبایلي سیمې دا باید د خیبر پښتونخوا صوبې یا ایالت برخې وګرځول سي. پر دې باندې د تیرو دوه کلونو راهیسې کار شروع و. حکومت یو پلاوی ټاکلی و، هغه د ټولو اوو قبایلي ایجنسیو یا اوو قبایلي سیمو سفرونه وکړل، هلته د خلکو سره خبرې وکړلې چې په دې سیمه کې قانوني اصلاحات راولي. په هغه اصلاحاتو کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په فاټا کې یا په قبایلي سیمو کې یو قانون و د اف سی آر په نامه فرنټیر کرایمز ریګولیشن. دا په 1901 کال کې جوړ شوی و. هغه وخت انګریز واکمنانو جوړ کړی و چې هغه د پاکستان د آئین د اساسي قانون یا د نور قانونو تر واک لاندې نه راتلی. نو دا قانوني مسوده وړاندې کړله چې ولسی جرګې تصویب کړله، خو د دې وروسته به د پاکستان سنا ته ځي، سنا بیا تصویب کوي. د سنا د تصویب وروسته به د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی هم د دې تصویب ورکړي، بیا به ولسمشر پر دې باندې لاسلیک کوي. د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به په دوه کلنه موده کې به بیا دغه ورو ورو دغه پروسه شروع کیږي او ټولې قبایلي سیمې به د خیبر پښتونخوا برخې ګرځي. خو په دې کې ځینې دوه یعنی ګټې او تاوانونه دواړه دي. مخالفین دا وایي چې فاټا یو از خپلواکه سیمه وه، باید ټول پښتنه سوی وای، د ولس څخه پښتنه سوی وای، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله چلته باید ټول پښتنه سوی وای، د خلکو څخه پښتنه سوی وای، یا دا ځان له یو ایالت جوړ سوی وای. او دوم نظر بیا دا دی چې نه، دا باید د پاکستان برخه وګرځي، ځکه چې کم حقونه یا کم مسولیتونه د پاکستان عام ولس لري، د پاکستان د نور څلور ایالتونو خلک لري، هغه باید د فاټا ولس یا د قبایلي سیمو خلک هم ولري. خو دلته د پاکستان پولیسي جرګه کې دم ګړې 322 چوکۍ دي چې په هغه کې 12 چوکۍ د قبایلي سیمو وي. نو په دې سره به یو دا وسی چې د قبایلي سیمو چوکۍ به تر څه حد کمی سي، او د پاکستان په سنا کې یو سلسلور چوکۍ وي، او دغه یو سلسلور چوکۍ هر ایالت ته برابر ورکړل سوی، یعنی شل شل چوکۍ ورکړل سوی، هغه سلور اته چوکۍ بیا د فاټا وي. نو د فاټا په سنا کې به نمائندګي استازیتوب بشپړ لمنځه ولاړ سي، ځکه چې کچیر د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي نو یوازې به بیا د شل چوکۍ په سنا کې ولري. نو د فاټا د سنا چوکۍ به د منځه ولاړ سي، او د قومي اسمبلی یا د ولسی جرګې چوکۍ به هم لږ کمی سي.
کوم ګوندونه موافق و یا دغه پروسه دی، کوم ګوندونو دی خوخي پروسه و چې ورته کمپاین کوو؟
پروسه خو په بنیادی توګه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی حکومت چې په واک دی دوی پیل کړی و، او دغه وروسته بیا د پاکستان پیپلز ګوند چې اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند دی، او دغه وروسته دوهم د اپوزیشن لوی ګوند پاکستان تحریک انصاف چې د عمران خان په مشرۍ کار کوي، دوی د دې پروسې ملاتړ کړی و، او سره ځینو نور ګوندونو هم کړی و. خو د فاټا منتخب ولسی استازي چې پولیسي جرګه کې دي، د 12 استازي، په دې 12 استازو کې یوازې درو غړو د دې سره موافق و چې باید فاټا یا قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل سي، نور نه کسان مخالف و. خو به هر حال د پاکستان د اساسي قانون لمخې چې کله دوی یو قانوني مسوده منځوري یا تصویبوي، نو د 322 چوکۍ وسه باید 228 کسان رائے ورکي. نو نن چې کله رائے وکارول سو، زیات دین غړي خو موجود نه و په اسمبلی کې، 229 رائے مثبت وکارول سو، او یو لس رائے په مخالفت کې سو، او غو نور کسان موجود نه و. نو دا قانوني مسوده داسې ویل سو چې د یوې رائے په د پاک دا سره منصور سو تصویب سو.
ډیر زیات هم مننه احمد شاه زمي و چې د پاکستان د قومي اسمبلی له هغه پریکړې خبر کو چې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو په اړه یو مسوده تصویب کړی ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري نو چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د څخه د هغه رپورټونو هرکلی کوي چې وایي یو بل امریکایی قومندان سکات میلر به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل شي. بلخوا د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي په اوسنیو شرایطو او روانو انتخاباتو په درشل کې د ناتو د قومندان بدلون مناسب نه بولي. اکرام الله اکرام نور حال راکړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د جنرال اسکات میلر د ټاکل کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت دغه پریکړې هرکلی کوي او دا یو ګټور ګام بولي. دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش که هم د افرادو تغییر او تبدیل یو عادي چاره بولي، خو ښاغلی میلر یو با تجربه شخص ګڼي وایي چې د افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې به ګټور ثابت شي.
تر هغه ځایه پورې چې موږ دغه نوي قومندان تجربه لیدلې، دی ډیر ښه با تجربه شخصیت دی او کولای شي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته په ډیر ښه توګه همغږي وکړي او افغانستان ته هغه امکانات چې برابرېږي په ډیر ښه توګه موږ سره لاس په کار شي.
د امریکایي چارواکو له قوله په یو تازه راپور کې ویل شوي چې جنرال میلر د دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو مشري کوله. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی میلر چې یو عملیاتي روزل شوی سرتیری دی، له تیرو 12 کلونو راهیسې نهم قومندان دی چې د افغانستان د جګړې مشري کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر د مخه تر دې په افغانستان، عراق او سومالیا کې هم پوځي دندې ترسره کړي او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې شهرت لري. نوموړي د امریکا د ډلټا فورس ځواکونو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت لا تر دې دمه د سکات میلر مقرری رسمي نه دی اعلان کړی، خو یو شمیر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې جنرال جان نیکلسن له تیرو 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوله. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي وایي د افغانستان اوسنیو جنگي حالاتو او راتلونکو را روانو انتخاباتو ته په پام سره خی ښاغلی میلر ډیر ګټور ثابت نشي. د دغه کمیسیون غړی خالد پښتون:
جنرال نیکلسن د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې سره په کامل ډول بلدیت لري. دا چې جنرال میلر وس راځي تر یو حده پورې بلدیت لري، لیکن په هغه اندازه سره چې هغه نیکلسن په دې کې بلدیت لري فکر نه کوم جنرال میلر ولري. د بلې خوا څخه سږ کال موږ انتخاباتو مختلرو او کالم ډیر خراب کال شروع شوی دی. زموږ پسرلنی عملیات اوس هم ادامه لري، نو په همدې اساس د فکر کوم چې اجاکل که نیکلسن د انتخاباتو تر اخره پاتې شوی وای، فکر کوم دا به د افغانستان
خود. امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په خوانی قومندان ونه شو کولای چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګټور ثابت شي، او په خبرې له همدې عمله امریکا دغه هیواد ته د نوي قومندان درستولو پریکړه کړې ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل کیږي چې دغه هیواد ته د 3000 نورو اضافي بهرنۍ سرتیرو لاستولو سره سره لا هم د وسلوالو طالبانو د حملو شدت نه دی کم شوی، او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پیچلې کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونو لا هم د ایران د اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره خپل کړي واټن لري. دا خبره داسې مهال شوې چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له اروپایي هیوادونو غوښتي چې له ایران سره د امریکا د یو نوي تړون په اړه غوښتنې رد کړي. فرایواز ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم د ایران د اټومي تړون په اړه د جوړجاړي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ترمنځ ډیر واټن دی. های کوماس د مې پر 28 نیټه له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره تر 15 دقیقې خبرو اترو وروسته په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل:
موږ
د فکر کوم موږ تاسو اوس هم د جوړجاړي لپاره ډیر واټن په منځ کې لرو. موږ او د امریکا متحده ایالاتو کاملا بیلې لارې غوره کړې دي. هغه څه چې موږ له فرانسې او برېټانیا سره توافق پرې کړی هغه لاره ده چې په اروپا کې به یې
تعقیبوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د می پر 28 خبرداري ورکړې و چې ک ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود نکړي، د بالستیک توغندوی پروګرام ونه دروي، او په سوریه او یمن کې مداخله پای ته ونه رسوي، نو امریکا به پر ایران د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. بلخوا د ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتو غوښتنې رد کړي او وایي اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی باید د یو نوي تړون په اړه له واشنګټن سره بحثونه رد کړي. آیت الله علی خامنئی په یوه اعلامیه کې ویلي چې اروپایي هیوادونه باید د امریکا له لوري پر ایران د نویو بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. آیت الله علی خامنئی دغه راز خبرداری ورکړ چې که اروپایي هیوادونه د هغه غوښتنه ونه مني، ایران به د یورانیمو د بډاینې پروسه له سره پیل کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون له مخې د ایران د یورانیمو د بډاینې پروګرام درول سوی دی، څو د دغه هیواد لخوا د اټومي وسلې جوړولو د پرمختګ خطر کم سي. د خامنئی په اعلامیه کې د دې لپاره چې ایران د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې سي اووه غوښتنې مطرح سوي دي، چې یوه یې له ایران سره د اروپایي بانکونو د سوداګرۍ خوندیتوب دی. آیت الله علی خامنئی دغه راز ویلي، اوس چې ولسمشر ټرمپ په ډېر اسانۍ له دغه تړونه ووت، ایران به بیا له متحده ایالاتو سره مذاکره ونه کړي.
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. د ویل چې دا بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی روان، هغه کارونه چې باید وسی په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي. د غور ولایت په منګ سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل شوي دي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه کسان ټپیان کړي دي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو نتیجه ښیي هغه بک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د ماليزیا الوتکه ویشتلې وه، د روسیې د 350 الوتکو ضد توغندي له غونډ څخه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او د امریکا د عدلی وزارت وای پر انټرنیټ یو ډومین نیولای چې د روسیې د پاوز له استخباراتو سره تړلې، د هکرانو یوې ډلې کنټرول درلود او غوښتل یې یو لوی انټرنیټي حمله وکړي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه zadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وسم خان محمد سین لسو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال د ملي ټیم ووبي شغړو تنن د استوګنی اپارتمانونه ورته شو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې وویل د افغانستان خلک د خپل ورزشکارانو ملاتړ کوي او حکومت هم هڅه کوي چې لازم امکانات ورته برابر کړي. د دغو اپارتمانونو د ورکړې فرمان په 2014 میلادي کال کې د وخت د جمهور رئیس لخوا ورکړل شوی. دغه اپارتمانونه د کابل ښار د اماراتو په ښارګوټي کې پراته دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي د دغه اقدام خوښ دي او وایي چې دا شان اقدامات د ورزشکاران د لا هڅونې لامل کیږي. په هرات ښار کې د رمضاني تورنمنټ په نامه د والیبال سیالۍ روان دي. په دغه تورنمنټ کې د والیبال 12 ټیمونه شامل دي. د هرات د والیبال د فدراسیون مرستیال عبدالاحد همتی نن آزادی راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د روژې د میاشتې له لومړۍ نه پیل شوي په درې ګروپونو کې سیالۍ ترسره کوي. د ښاغلي همتی په خبره د والیبال دغه سیالۍ به د روژې د میاشتې تر 28 پورې دوام وکړي. او په هندوستان کې د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې تیره شپه د کلکتې کرکټ ټیم د راجستان ټیم ته ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ د کلکتې ټیم وکړ چې د وو لوبغاړو په سوځېدو یې په شلو اوورونو کې مقابل ټیم ته 120 هدف وټاکه. خو د راجستان ټیم په شلو اوورونو کې یوازې 140 منډې جوړې کړې او سیالۍ بایلې. په پام کې ده چې سبا د کلکتې د کرکټ ټیم د حیدرآباد له ټیم سره لوبه وکړي. د دغه سیالۍ ګټونکی ټیم به په وروستي دور کې له چنای سوپر کینګز له ټیم سره سیالي وکړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی او د روژې په مناسبت د ازادي رادیو خبرونه په مسلسله توګه اوریدلی شي.
ازادي رادیو امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هغه ماشومان چې د قانون خلاف کارونه کوي او بیا د مسؤولو ادارو لخوا د اسلام مرکزونو ته لیږدول کیږي، هلته له دوی سره څه ډول چلند کیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه په کابل کې د اصلاح او روزنې د مرکز کارکوونکی مسعود شاه دی. په پیل کې ورته پوښتو چې دوی د اصلاح په مرکز کې ماشومانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي.
هغه ماشومانو سره موږ کار کوو چې په بیلابیل قضایاو کې هغوی متهم شوي دي یا مثلا تحقیق لاندې دي، بیا راځي بیا هلته مرکز کې هغوی اوسیږي. موږ ورسره کوښښ کوو چې هم د رواني او هم د اجتماعي په برخو کې هغوی سره کار وکړو، تر څو چې هغوی داسې ځان تنها احساس نکړي او کوم پوهنه او روزنه چې ضرور ده یو ماشوم ته هلته ورته ورکړل شي هغوی. او بل د تعلیم تربیه په څانګه کې موږ او تاسو پوهیږو چې که یو ماشوم کوم جرم ترسره کوي یا کوم عمل ترسره کوي چې هغه در پولیس لخوا بیا نیول کیږي او بیا راوړل کیږي مرکز اصلاح ته، دا په دې معنا ده چې هغوی یو مکتب کې و مخلی دی نه چې مرکز اصلاح ته راشي. دغه همکاریګانې کوو چې د هغوی مکتب سره په تماس کیږو او موږ کوښښ کوو چې کومه موده چې دغه ماشوم دلته مرکز اصلاح کې ترسره کوي دغه موده داسې خاص داسې خالي لاړ نشي. موږ غواړو چې دغه په نصاب معارف کې دوی شامل شي، سره له دې چې دوی خپل دا د حج موده دلته تیروي د مرکز اصلاح کې، کولی شي چې خپل درسونه هم ووایي، د معارف په نصاب کې شامل واوسي او هر کله چې دوی بیرته خوشي کیږي له حج څخه بیا موږ بیا هم هغه مکتبونو سره په تماس کیږو چې دا ماشوم بیرته هلته ځای په ځای شي.
تاسو ویل چې دوی دلته د اصلاح په مرکز کې د ښوونې او روزنې لپاره دوی ته زمینه برابروي، څومره ډاډه یا چې دغه کوم څه چې دوی ته ورزده کوي دوی زده کوي او دا دوی ته ګټور ثابتېدلی سي؟
په ځانګړي ډول موږ په پروژه کې دغه تفریحي یا خلاقیت په برخو کې چې موږ کوم خدمات هلته اجرا کوو یا صنفونه لرو لکه رسامي، لکه خطاطي، لکه انګریزي ژبه، لکه کمپیوټر، یعنی زموږ دغه کیفیت یا دغه معیار چې موږ اجرا کوو تر دولت یا تر نور عام سیستمونو څخه لږ جګ ده او دا معمولا ماشومان خوښوي. هلته مثلا که زه وایم چې زه هم د اوس یو انځور نشم ایستلی د یو انسان، هغه هلته ماشومان که تاسو وګورئ ښه صحیح هم یو انځور په خپل لاس هغوی کولی شي چې وباسي یا یو ښه خطاطي وکړي او هم په کمپیوټر پدېسې هغوی ته موږ دغه ذهنیت ورکړی ده چې تاسو چې دلته یاست کوښښ وکړئ چې دغه کوم موده چې تاسو دلته تیروئ د بیرته ښه کیدو لپاره تاسو کار وکړئ، د بیرته د یو نورمال ژوند ستنېدو لپاره تاسو کار وکړئ. نو دغه مورال چې موږ د هغوی لوړه کړی ده هلته هغوی همدغه زیار باسي او زموږ هر درس هغوی ته ډېر مفید تمامېږي.
دا خو تاسو له ماشومانو سره مرسته کوئ چې دوی یو څه زده کړي او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. که اوس د کورنۍ په هکله راته ووایئ، په تېره بیا مور پلار دوی سره تاسو څه مرسته کولی سئ تر څو یو مهارت زده کړي یا کوم مهارت چې لري هغه لا پسې نور هم زیات ښه زده کړي؟
هر ماشوم چې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي او یو خطا ترسره کوي، زه ورته خطا وایم، په دې سه زموږ ډېری ماشومان اصلا نه پوهیږي چې دغه جرم قانون جزا یا دغه یو کوم عمل چې زه ترسره کوم هغه څه جزا لري په قانون کې. حکم و هر خطا چې دوی ترسره کوي حتما د کورنۍ د مشرانو د یو سرتیری ورته وایو یا بېتوجهي یو څه مشکل خو په دوی کې و چې دغه دوی ماشوم دغه خطا ترسره کړی ده. نو کله چې موږ دغه ماشوم ته یو فایل اچوو یا فایل جوړوو یا دوسیه جوړوو، زموږ یو اصلي برخه هم دا ده چې د هغوی کورنۍ سره په تماس کیږو، اول د هغوی کورنۍ تشویقوو چې خپل ماشوم سره نورمال معمول شکل هر هفته وګوري راشي، بیا د هغوی د مهارتونو په ارتباط موږ سره کار کوو چې که غواړي چې ماشوم د بیرته عادي ژوند ته وګرځي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا تاسو ماشوم هم اوس نورمال جوان که یو تم هم دیر رو سر نورمال چلن وکه ضرور نده چه خود ماشوم همیشه تحقیر که یا همیشه بدی خبری ورته وکه اوس خو یو کار ده شوایده نو دغه ده مورو پلار مهارت چی دی دیر مهم دی پدیس اصلی محیط هم دغه ده یو ماشوم لپاره کله چه دوی حج تمامی که دوی پیر تستنی که خپل کرونو که نو که دغه محیط ورته امن جول نیشی که ده محیط ورته سالم جول نیشی دیر شونه ده چه ده ماشوم بیرته پر دیر زر کم وقت بیرته مغا جرم و جنایات و مغا خداگانی چه پخواک کرده بیرته مغا حالت راشی
اغا ما شما چه دسلا پا مرکز که دی معمولا دوی دیر وقت لپارال دا پایده که یکی کلا که دوی بخواندی که یالتا محرومی گی بیاینه نیسی کلا چه بیرته لدغا اسلام مرکز ندوی فارغی گی پا دغا وقت که تا سم راست و سرکوید چه بیرته اما خپل پخوانی مکتبون دوی ونیسی
پر دیر افتخار زه ویلی شم زه کلا چرا غلام دقا سانگ فعال نو از مک پا پروژه و مرکز اصلاکه خوب زما او زما تیم پا زیار مک وشو کولای چه وزارت معارف سرم خبری وکرلی یو دوه رسمی باست مواخسته چه یو ده معلم او یو ده سر معلم یو مدیر باست چه دائمی پا شکل ده مرکز اصلاحی دلتا فعال شو ورسارا مونگ ده معارف نظام بالمقتعی معلمان ده رو چه هم ده دو دائمی معلمان چه ما مخویل ده مدیریت دوی لخوا کیگی تر سره کیگی یعنی مونگ وشو قوله چه ده مرکز اصلاحی مون یو رسمی سیستم ده معارف جور کرو لکه خامی چه ویله که ماشوم رازی مرکز اصلاحی مونگ اول تثبیت سویه که و او اغا دوغوی مکتب سره مونگ اغا که و خبری که و پتماس کیگو چه ده سویه معلوم که او تر کمه موده پره چه ده ماشوم ده مرکز اصلاحی تیره ای که شپک میسی که دره ای که یو کال یا دره یا سالور کال مون کوخی که و چه اغا معارف سنفونه چه مونگ دل جور کرده ده دوی سنفونه که دوی تشتراک ورکو او دوی درسون تایدامه ورکی او هر کلا چه دوی خلاصی گی مون که بیرتا پا منظم دوگه یو اسناد تثبیت درجه و درشایه نور طول لغا دوسیه ور سره لیگ و اغا مکتب ده چه ده ماشوم آزری خواه مثلا ده سنفونه تکمیل کرده او تاسو کولای شه چه پراتل امتحان بیرته پو یو زنگر سنف یا مشخص درجه که تاسو شامل که یخه
کلتی تاسو دغه دی ماشمان و دیسلا پا مرکز که لماشمان سرم راسته که وی دوی تا ده خوانی روزنی و زدکره آسانتی های برابر وی آیا پا دی کار که لکم خاند سرم مخیه که کار مو عادی نارمال مختزی
کلیشتا تا بایم چه اصلا زموگ ماشمان در علت چی دوی متخالفین دید قانون سخه یا خطاگانی که ای اصلا در علت دقیقه در چیز در مونگ کچنه کچنه طولنی چی مونگ در رو پا هر سیمه که پا دقیقه طولنو که بعضی مشرانی چی مثلا زمینه دیده ایجاده ای چی ماشوم خراب لاره تلار شی خطاوی بکی نوز مونگ یو همیشه نه چالش یا خند چی مونگ برتوایو هم دقیقه چی یو ماشوم سر مونگ کار کوو موږ هغه ته روزنه لازمه پوهنه ورکوو خو کله چې هغوی بیرته خپل ټولنې ته ځي نو هغه اجتماع کې همغه بعضې هغه مشکلات هغه خنډونه چې وو هغه خنډونه حل شوی نه دي بیرته د همدغې ماشومانو څخه بعضې خلک ناوړې ګټې اخلي یو خند او بل خند دغه د ماشومانو اقتصادي حالت د کورنۍ اقتصادي حالت ده مثلا موږ کورنۍ سره خبرې کوو چې که تاسو خپل ماشوم یا سو کالا سختی و باسه چې د تاسو ماشوم تحصیل وکي درس و یې خپل کده شي چې سالور کالا باد یا پنځه کالا باد یو ښه باسواد انسان د نه جوړ شي مامور شي باسواد شي خو بعضې کورنۍ داسې دي چې همدا اوسنی وخت فکر کوي خپل ماشوم لیږي چې همدا اوس په ورځ کې 100 افغانۍ یا 200 افغانۍ مقصد یو چېرته شاګرد اوسي کار وکړي اوږده مودې لپاره فکر نه کوي
ډېر زیاته مننه خیر اوسه در من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د ماشومانو له حالت څخه خبر شوی د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
لیمواله څنګه زړه چوي دا څه مې بدې سیږي
دی واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
په الله دې زاري على ين کې چې دا خاص مو ورته خستي نو سونو نو سموره ولا ودی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلی جوړونکې مریم توخی،
درنو ورېدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات د خورې چې مېړه مې عملي دی، زه ځانه لاړه شم بنا روژه کوي، ما سره جنګ شم یم ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي یې په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کیدای شي له روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلي هم وکړي تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه دی.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالي ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي؟ همدا موضوع مو نن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله من یو تر پایا را سره املا اوسئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر مناوریدونکو، روژه د اسلام له 15 بناو څخه یوه بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده او په دې مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو تر څنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان د دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې له ګلالۍ څخه اورو.
دا مشکلات د خورې چې مېړه مې عملي دی، روژې مبارکه میاشت کې کنه چې زه د ځانه لاړه شم بنه روژه کوي، ما سره جنګ شم یم ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم. روژه نسي ولې نه روژه نسي؟ هو مشکلات یې مانه بر همسایګان چې راشي دا ته مراتو سره نه نن سبا چې راغلم هم مرا سره جنګ کړی دی، په همداسې جنګ ترې نه راوتې یم. راپسې را منډې وهلې ویلې ودرېږه ما ته پیسې راکړه. ما ورته ویلې چې ما سره پیسې نشته او دې نه زه ډېره په څه علاج د دې وکړم. یو خوا ته نه نیستي ده او زه راځم دې دفتر کې د مازیګره کار کوم. مازیګر چې لاشم در غوسه او په قاری چې یعنی ته وخت رالی او نه وخت بره راته ډیره واچو دیګ راته دسې وکړو هغسې وکړه. نور ماشومانو باندې مې ډېر بد حال. خلک د خوشحالېږي چې روژې مبارکه میاشت ده او زه خفه یم چې د روژې مبارکه میاشت کې به زه دې سړي سره به څنګه ګزاره وکړم. ژوند مې ډېر تریخ دی.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي نور زیا بیا داسې وایي چې د دوی په کورنۍ کې هر څه ښه دي، هېڅوک له چا سره کار نه لري او روژه په ډېره ښه توګه تېرېږي. هغه زیاتوي چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي. نوموړي وایي
شوې روژې مبارک میاشت الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډېر ښه د سمیت فضا حاکموي. ټولو ترمنځ کورنۍ ټولو غړو ترمنځ مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. زه کله کسه مې تاسو پوهېږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. له خوبه چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځه نه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي. ځکه وایي چې روژه ماتی تیارول ثواب لري ډېر زیات او ډېر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بله سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورنۍ کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ ناوخته شي یا مالګه کم او زیاته یا ښه او خراب، دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشرانو د طرفه داسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا کو وایي چې دغه شی داسې و نه لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و، خو په هغه وخت کې هېڅ حکم نه.
بلخوا حلیمه هڅوي صابیا وایي چې په روژه کې ډېر فشار په میرمنو وي، د پیشلې میاد روژه ماتي تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول، نو باید له دوی سره ښه رویه وشي. ځکه د روژې تر څنګ د کور مسؤلیت او کله خو د کوره بیرون کارونه هم د دوی تر غاړې وي، نو کله چې په داسې حالت کې رویه هم بده شي نو ډېره بده اغېزه کوي.
نو خا به دا وی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چې نیسي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوږې او تند غصه په خپله کورنۍ باندې ونباسي، ځکه ډیر منفي تاثیرات په کورنۍ باندې درلودلی شي. په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دي، په هغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې دغه هر رواج یا هر فرض عین او دغه ټول مسایل له خپلو مشرانو څخه زده کوي. نو کله چې دغه غصه دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې، از ما په نظر حتی دوی کېدای شي روژه نه هم متنفره شي، ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روژه او سیتی. نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي، سربېره پر کوچنیانو په مشرانو هم ډیره اغیزه کولای شي. مثلا په کورنۍ کې تر ډیره حده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي، چې دا هم په خزو باندې سمک په خویندو باندې البته ډیر منفي اغیز کیندلی شي. تر ډیره حده داس ډیر کورنۍ لیدلې دي چې د داس تاریخوال مختی یندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي، د غروجه برکتی میاشته اجر لري دي. اما شته د کورنۍ چې داسې سوز پکې پیدا کیږي، داسې او تخوال سره مخ کیږي، دوی لاسونه دي تل پکوي او دا دعا کوي چې خدای پاک دا میاشت زر تیر کړي تر څو دغه حالات نش موږ سره لاس او گریوان یو خلاص شور څخه.
تاسې اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم، ځکه قهر او غصه کوم چې دا پخپله د غصې لامل کیدی شي.
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو. اما در دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخوالی کوي. ګورې لتونه بيداوي کې چرته مونږ په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په ماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي، د په قهر کېږي، د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي، وحل ټکول پکې راځي، خصوصا ماشومان ډیر زیات تهدیدوي. او ګورې تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخوالی د انسان د عواطف سره تړاو لري. کله چې یو څوک په قهریږي د نورو خلک چې داغو هم په خپل دی او هم د خواشاته چې نور خلک دي، د دیو په ټولو عواطف باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي. او د هغه خلک چې په دی باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولای، هغه باید د ریلکسیشن نه کار واخلي، ځنې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دی شي کولای چې هغه ځنې ټیپونه دي چې هغه کار باندې واچي تر څو وشي کولای چې د دې قهر یا غصه کم شي او بالاخره دې په عملی شکل باندې په غصې باندې لاس پوري نکړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړاو. استاد، ډیره کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومان سره، میرمن سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یو میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم، په الله جل جلاله باندې د قوي ایمان او د هغه الله جل جلاله سره کوم تعهد موږ لرو دی مسلمانۍ د هغې هغه عملي ننداره کول دي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي، تاسو دوه ځلې هغه ته ووایي چې زما روژه ده. کله چې یو څوک بیا روژه هم ولري او روژه د ښه مسلمانۍ، د ښه سړیتوب، د ښه مور توب، د ښه پلارتوب او د ښه انسانیت ننداره باید وي، نه دا چې د بد اخلاقیو مثلا په کور کې د ګډوډیو په نورو باندې د ظلم او د بدو خبرو د تحمیل یا شو مونږ. دا
چې په کورنیو کې څوک په ماشومانو باندې مثلا پټکی کوي یا په هغې باندې ظلم زیاتی کوي یا په ښځو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله داسې راځي چې مثلا یو څوک یو دیګ خراب کړي، هغې ته بیا خلک په روژه کې پکاري ښځې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته تاسو مثلا یو رزق کېښودل شو، یو روزي کېښودل شو، تاسو هغه په تبه نه وه نم خوړله، نو بس غلي شئ، هیڅ څه مه وایئ. معنا دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شئ.
هغه څوک چې روژه هم نیسي او بیا په کورنۍ کې داسې تاوتریخوالی کوي د کورنۍ د غړو سره، دغه روژه به څنګه وي؟
په روژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چنده ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دی همدومره ګناه هم پکې بده ده. ذری الله جل جلاله په دې باندې ډېر پکارېږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغوی باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپلو ماشومانو باندې، نو الله کس ته پکارېږي. روژه کې ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پځی کېږي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي، ډېر روژه نیونکي داسې دي چې یوازې هغوی ته لوږه او تنده پاتې کېږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډېر قیام کوونکي دي، شپې ډېر عبادت کوونکي داسې دي چې یوازې بې خوبي ورته پاتې کېږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنا چې بالکل هغې ته هغه ثواب نه ورکول کېږي چې الله جل جلاله حکم په روژه کې ایښی دی.
څه باید وشي؟ کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې منځته رانه شي او روژه مو هم سالمه او ښه پاتې شي.
ګورې، د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم موږ په ځای کړو، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا دلته دا دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسي د هغې نه لاس بند کړو او ځان ترې بند کړو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لري وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دغه روژه زما د پاره ده او زه به د دې ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله د هغې حکم کړی دی. او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي، همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، هغې هم نیولې ده، مثلا کورنۍ هم روژه نیولې، نو په هغوی باندې ترحم وکړئ. دې په ځای باندې چې مثلا په هغوی باندې پټکې وکړي یا قهر په وکړي یا په غوسه وکړي یا بد اخلاقي وکړي، د دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغې ته نفقه اضافه کوي، په هغې باندې ترحم وکړي، هغې سره ښه سلوک وکړي، د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه سلوک وکړي، د خپلې کورنۍ سره هم ښه سلوک وکړي. نو انشاءالله چې زموږ ستاسو روژه به ډېره سالمه تېره شي.
دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بسم الله الرحمن الرحيم. دا رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، و هو شهر الصبر. دا میاشت د صبر ده. صبر معنا زغم، برداشت. مقصد دا چې د روژې مبارکې میاشت کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي، په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي. کله چې د بدن انرژي کمه سول، طبعا انسان د نارمل حالت څخه وځي، د خلکو سره کله کله سختي کوي، د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي د هغه په مقابل عکس العمل وشي، د هغه سره تشدد وکړي، د هغه سره جګړه وکړي، د هغه سره جنگ وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسی، دا میاشت د صبر ده، دا میاشت د نفس پرستی نه ده، دا میاشت د سختی نه ده، دا میاشت د تشدد نه ده. تاسې په دې میاشت کې کچیرې د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسی، کمزوری راسی، او کله مو انرژي کمه سی، تاسې د خلکو سره جنگ مکوئ. جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی، په ټولنه کې فساد رامنځته کوي، ټولنه یو د بل سره لرې کوي، د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي، خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي، ترقي له منځه وړي، مینه او محبت له منځه وړي، او د انسان روحي سکون له منځه وړي. پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده، تاسې په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مه کوئ، جګړه مه کوئ. که څوک ستا سره جګړه کوي، ته په جواب کې ورته وایه انا صائم، زه روژه یم. او که څوک شکنځل درته کوي، که څوک سختي در سره کوي، هغه لا تاسې برداشت کوي، او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.